شکفته نیست گنجشک که په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدرن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به طالبانو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبرداري واورئ چې وایي که دا ډله د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 24 ساعتونو کې د کورونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغه بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی.
په دې 15 ورځو کې وسلوال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2800 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل چې په اوسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي. په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو 209 ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي. یعنې په ورځنۍ توګه باندې لکه ورځې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
خاغلی فیصل ویل طالبانو هم دا پرون هم د دوی د اوربند غوښتنې ته منفی ځواب ورکړی دی. له خاغلی فیصل د کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې ولې له جګړې سره سره د طالبانو زندانیان آزادیږي. هغه وویل دا زندانیان د ولسمشر د فرمان له مخې خلاصیږي او تر اوسه 1500 طالب زندانیان آزاد شوي. ملي امنیت شورا وایي پر روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او یوازې تېره اونۍ کې دوی 309 طالبان وژلي او 211 ټپیان کړي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ځایي چارواکي وایي چې په غور ولایت کې دو جلا پیښو کې 21 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د 200 ظفر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤول سید اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو ته دغه مرګ ژوبله په شهرک او فیروزکو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتې. ده ویلي عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې طالبانو له دې سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. د دغه پیښو له ډلې 25 په هرات، 21 په کابل، 40 کندهار، 14 پکتیا او پاته نورې په نیمروز، سمنګان، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، اروزګان، غور، بامیان، بغلان، هلمند، میدان وردګو او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1433 ته پورته شو. له دې ډلې څه باندې 200 بیرته روغ شوي دي. بلورته د اورزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلې دي. ډاکټر خان آغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې یو د ګیزاب او بل د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې تېره شپه له روغتونه وتلي او د نیولو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي افغانستان کې طالبان د تاوتریخوالي د دوام عاملین دي او باید دغه هیواد کې د ثبات لپاره چټک ګامونه پورته شي.
خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او له خپلې اړتیا ډېرې تولید کړي دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لاس کمې شوې. د همداراز وویل چې د دې ویروس له کبله په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,14,445 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000 وتلکه کسان په کورونا اخته شوي. تر اوسه 1,900,000 کسان دغه ویروس مړه کړي دي او نږدې 8,00,000 کسان بیرته روغ شوي. د روسیې یو سپوږمکۍ له نړیوال فضایي مرکز سره یو ځای شوه. دغه سپوږمکۍ په دویمه نړیواله جګړه کې د روسیې د بریا د یادغونډې په مناسبت انځورونه او یادګارونه لري. په نړیوال فضایي مرکز کې درې ستورمزلو یا فضاختونکو چې دوه یې روسان او یو یې امریکایی دی د دغه سپوږمکۍ هرکلی کړی دی.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبر درې ورکړ کړ چې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړي نو پرابه یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر وین جاوید فیصل زیاتوي
زموږ غوښتنه دا وه چې وسله وال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبان له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنې ومني او بخښي ونه مني، د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوخ سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لوري ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیار کېدو غوښتنه لري. محمد کامران له غزنی اوسیدونکو دی.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولی شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د نړۍ مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. نو راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداري ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړي نو پرابه د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر وین جاوید فیصل نن د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. نور تفصیل له فیروزې الزیورو.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریخه غږونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند خبرداری ورکوي چې که طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپلو حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3,000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرکزوب لاړولې ده.
2004 تروریستی تحرکات چې وسلوال طالبانو په تیر یو 15 روزو کې درلودل چې هغه سرغړونه ده د دوی د خپل تړون څخه ټولو ته جواب ویل شوی دی. خپل طالبانو 2018 نفره په دغو تحرکاتو کې چې د افغان ځواکونو له طرفه څخه جواب ویل شوی دی وسلوال طالبانو ته هم مرګجوله پکښې اغوښتی ده چې هغوی هم بالاخره له دغه جنګ څخه مسؤول نه دي پاتې. زموږ غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ښاغلی فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1500 طالبانیان خوسي سي چې تر اوسه 1550 یې له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې له لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل سوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان آزاد کړي چې په لیست کې نسته، خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلی چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړه راکمه کړې او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپل امنیتي پوستې جوړې او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان دې د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای.
ورځکه کاملا آتش بس اور بند وکړه. اشرف غنی 5000 بندان خوش کړه. یو خوانه به د امریکا مرسته جاری شي او بل خوانه به طالبان باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کړي. یوه اور بند ته مجبور کړي او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلی وقاد وای ک طالبان تاریخواله راکم نکری او رتبلی ته د عام خلکو وزل زیات سی، په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به له لاس ورکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستان د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر خبرداري خو مواورده په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنی عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړي، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. بیا هم د فیروزي عزیزي په یو بل راپور کې د دې جزئیات اورو.
که څه هم له نوې کال او پسرلی دا د یو میاشت وړي، خو افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د یو بل پر وړاندې خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې هغې هوکړې ته په درنښت چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هغې ته په کتو دوی تر اوسه د عملیات نه دی پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ کمښت نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې تر سره کوي.
خب شما را د جریان هستید که پروسه سول د جریان است؟
تاسو په جریان کې هستی چې د سولې پروسه روانه ده. مونږ نه غواړو دغه پروسه ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل مونږ د امحال په فعال دفاعي حالت کې
به خاطر ما در حالت دفاعي
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناتو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې د پروسې اړوند هڅو په اړه وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. دوی په اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پرهام له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینی برابرولو لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارکس پر پرون د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول لوري د سولې په برخه کې له رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناتو سازمان عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالی کچه راکمه کړي او له ځان پرته د افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره د اوربند وکړي، خو طالبانو د نوموړي د غوښتنه رد کړه. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکم کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال په هغو سیمو کې حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري امنیتي پوستې جوړېږي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. نوموړي د طالبانو د پسلني عملیاتو د نه پیل په اړه وویل تر دې دمه د طالبانو نظامي کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره ردوي او وایي چې دغه ډلې که څه هم په نوي نوم عملیات نه دي پیل کړي، خو خپلو حملو ته یې شدت ورکړی دی. پوځي کارپو میرزا محمد یارمند بیا په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي، خو په خبره یې پاکستاني مخنیوي کوي.
طالبان نور نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د پاکستان د امر تابع دي، ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړی چې د پاکستان له فرمایش نه عدول وکړي.
یارمن په دې اړه چې ولې تر دې دمه طالبانو خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي، وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي. خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په وار وار د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو دا کار څه معنا او عواقب لرلی سي او دا ډله ولې اوربند ردوي؟ دغه مسله فیروزی عزیزی د پوهنتون له استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد اسادت سره په امریکا کې سپړلې ده. په ګډه به سره وورو.
تودیدو که اساسی نقش رو باوله شو و اساسی نقش داری یو داده چی طالبان لپاره د جګړه یوازینه برګننګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت او امریکایانو سره په خبري وکړي. جګړې یې کتلې لپاره یا جګړه مال ډل لپاره جګړه وسله وسی نه بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کومې غوښتنې کیږي د اوربند لپاره؟ طالبان نه مني، رد ځواب ورکوي. دا په خپل پراتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بل شک لمړی خدا ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه وسی، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه، خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کیږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کیږي، په آینده زمان کې هغوی مستقیما متضرر کیږي. دوی لپاره حداقل کچیته منګه د سولې روان وځته ګورو، دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوې دي، د طالبانو بدن خوشکیږي، افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولی دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې وسیږي، ولی هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي، اما مهمه ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکم شي او بل اخره پر اتلونکي کې چې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر ووسی، هغه هم د پام وړ څه کول پکار دي؟ دواړو لور ته افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکا تر څو هغوی اوربند ومني؟
دوار لوري بعد په یو معقول انعطاف پذیری چوکاټ کې ځان وګوري، یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د 15 بندیانو خوشی کول یو هدف ته د سولې د اګریمنت او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زمان چیرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سترخم ده، په زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو سید خالد سادات.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر دې حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړي چې د کورونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي. سلام محمد صالح راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هیواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغیزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 250,000 زیات دی.
دوستانو بیا هم د کورونا اړوند مسلې کې پاتې شو. د کورونا په وایرس تخته شوو کسانو د درملنې لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي، او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. نور جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
په امریکا کې د کووید 19 له ناروغۍ څخه د ښه شویو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا بې علاجه ناروغي پرې تداوي شي. تیفاني پینکري یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې یې ځواب وي. تیفانی پینک دی اوس ښه شوې ده. د کووید 19 ناروغي تیره کړې، شاید له نورو سره مرسته وکړای شي. پیکنی د لومړنیو کسانو څخه ده چې د هغې د وینې له پلازما څخه د کووید 19 د نورو ناروغانو د درملنې لپاره په نیویارک کې کار اخیستل کیږي. د دې ډول درملنې په اړه د بلومبرګ د جان هاپکنز د عامې روغتیا پوهنتون ډاکټر آرترو کاسټیوال وایي ډیره آسانه ده. د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انټي باډي لري چې وایرس وژني. دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده، نه هغه چې سرې حجرې لري. د دوی وینه انټي باډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوي یا وقایې لپاره پیشکاری کېدای شي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کورونا سره د مبارزې لپاره نوې خو نتایج شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ ډیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوي لپاره کار اخیستل کیږي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه. ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکي ټینګار کوي چې د کرونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د بلومبرګ د جانس هاپکنز پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي پلازما ښه سابقه لرلې، خو د کرونا وایرس نوې ناروغي ده. باید وپوهیږو چې له دې پلازما څخه څنګه کار واخلو. که څه هم هیلې پاروي او ځینې مخکیني راپورونه مثبت دي، خو ګمان کوم چې باید دقیق فکر وکړو او هغه په سم ډول وازمویو. د نیویارک په مونتسینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغو شویو کسانو پلازما ورکړل شوې ده. په مونتسینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوو اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي. مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي. دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکټرانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالې نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. دې د ژغورل شویو قواوو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیا کولی شي. د کووید 19 له ناروغۍ روغه شوې دیانا بیرنت وایي هغه ټولې څېړنې چې په هیواد کې کیږي تعقیبوي او له نورو سره یې شریکوي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغو شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي، خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کرونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ خلاصه د رادیو او ری اوس بیرته افغانستان ته راګرځو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لوري ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله ښوونځي رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیو غنو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
د رادیو از د کلو پایل
په غزنی کې ډیری وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په لاستر رادیو را ګرځېدلې وي. دوی له دغه رادیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځي درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی. لطفاً برنامه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرف د تاسو لپاره د تنظیم شوې دي، بل هیڅ هدف او مراد لدی څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لوري ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقه چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي، کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیو یې زده کړو سره ناول عددي. محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه بې تجربې ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
له بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دوی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور نه لري دوی درس ورکړي، یا هم شاګرد د راډیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمین په دې مورد کې ترنینګ ورکړي. مثلا دوی ته وښوي چې تاسو څنګه کولای شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په صنف کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوي.
دیرش کلان آقا گول هم ورطا غشتانه داری؟
مو دا غشتانه داره لده داگه چه چه مثلا داسی خخ استازان داوری چه دا ماشمان سام از دکه وکری او بل تا دیر خم سر استاوه چه وای نسی که ولی داسی درس دکی او دیده داگه باید نورم دا کیپیت ورسام که خال دا ماشمان سام از دکه وکری.
دا غزنی د خوګیانو ولسوالۍ عبدالوهاب بیا د رادیوګانو له درسونو څخه خوشاله دی. دی وایي تر څو پورې چې د کورونا وایرس ویره ختمه سوې نه وي تر هغوی دې دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لالکان ټول اورېدو ته ناست دي جنې وویلی سي او درسونه زده کولی هم سي تر څو چې مکتبونه نه دي شروع سي دا درس باید دوام وکړي.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نور هم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي، خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کوم ګاره ورځ ته بتلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولی شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو د موږ ورځ تر بلې کار روان ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت سوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګانو او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
تاسو نو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بېلابېلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي تیرو څلورویشت ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبت راوتلې. بل لور ته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پیښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران د خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
له ستاسو لودین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو تاسو یو بل راپور لرو، د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي او حاضر دی چې نور هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. امریکا دا ډول آلې چې د کورونا وایرس ناروغي په سخت حالت کې زیاتې پکاريږي تر خپل اندازې ډېرې تولید کړې دي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون جمعه وویل متحده ایالاتونه به د ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې په خپله ورځنۍ خبري غونډه کې وویل د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د کووید 19 یا کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هلو ځلو خبرې کړي او ټاکل شوې ده چې امریکا یو شمېر هیوادونو ته د تنفسي آلو مرسته وکړي. شاغل ترامپ زیاته کړه امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او د خپلو ایالتونو د اړتیا لپاره ډیر شمیر دا ډول آلې په ګودامونو کې زیرمه کړي، اضافي نور هیوادونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ولسمشر ترامپ د موټر جوړولو فابریکو ته سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره تنفسي آلې جوړ کړي. ډونالد ترامپ همداراز وویل په تیره یوه اونۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدا په وړاندې په هڅو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. ولسمشر ترامپ په خبري غونډه کې په نیویارک کې د کورونا پیښو ته اشاره وکړه. ویل سره له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله نیویارک د دې وایرس په مرکز بدل شوی وو، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې په دې ښار کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. د ترامپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو په پرتله په سلو کې لس کمې شوې دي. د همدار اسوبل د دې وایرس په اثر په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ په پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لښوې دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9,14,400 تنه وو او په دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی. حاضر د مل امریکا وروسته ډیر کسان په هسپانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، ایران او بیا په چین کې چې دا وایرس پکې پیدا شو ډیر اخته شوي دي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دوستان اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګه ملتیا مو وکړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه خوګو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزا يم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوې دي، علت څه ده او پر وړاندې زئی ولایتی ادارې څه کړی دي، څه په پام کې لري؟ په دې اړه د ننګرهار د والی لویان ښاغلی عطاوله خوګیاڼي سره غږیږو. خوګیاڼي سره محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموما آزاد بازار کې مګه د اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړ او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو 24 ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې 45 ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوي دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، دغوی هټۍ به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی له دې څخه اوس تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي، او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به هغه هټیوال ته ورکول کیږي او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د خاریانو اړوند اصناف او خاروالۍ مسولینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموما ځینو توکو کې د چموګه واردات لرو هغه کې عموما نرخونه لوړ شوي دي، یا حتی ځینې توکي موندل کېږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوی ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همدارس د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخیو کشری د قرنطین همدا ماحول دوام کوي مو په دې برخه کې هم لسون سره مخامخ کیږو نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي ځکه توکي کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو پاملرنه وکړو هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو اوس عموما لارې تړل شوي دي که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوي ده همداراز د کابل او نورو لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کیږو همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو اوس تقریبا د 1300 په شاوخوا کې یا 1300 په شاوخوا کې خوړه په بازار کې موندل کیږي پیدا کیږي او خلک یې اخلي ترکاری عموما یو لوی ستونزه وه همدا نن سهار نظمو کې نوې نخنامې جوړې شوې دي عموما په ښار کې توزیع شوې دي موږ د رسنیو له لارې هم ورته اعلان کړی دي عمل نظمو ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي
ډېره زیاته مننه خوږیانی صاحب که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی کاروبار په ټپه درېدلي حالت رسیدلی دی خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي واقعا غریب شوي دي نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي اکثره وخت نرخنامې جوړیږي دوکاندارانو باندې تقسیمیږي خو د نرخنامو مطابق اجرات بیا نه ترسترګو کیږي
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن 15 ګروپ جوړ کړی دي دا ګروپونه د ښار په بیلابیلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړیږي هغه باید تطبیق کړي عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلي نرخونه لوړیږي او په داسې حال کې چې قیدات ډیر دي ځینو حالاتو کې نرخونه لوړیږي او ځینو کې ټیټیږي په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړې چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډیر ناچاره وي داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورتل شول چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي کراچي چلوونکي دي چې دوی په ددې لارې عواید ترلاسه کوي یا مثلا رکشا چلوونکي دي یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي حکومت په ټوله کې په ولایتي کچه ژمن ده چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکي کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم وسیږي په دوی کورنیو کم تاثیر نه کوي زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو هم به نرخونو ته هم به بېوزله کورنیو ته هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې
ډېر زیاته مننه خوږیانی صاحب یو خبره چې تاسو یاده کړه د ناچارو خلکو لاسنیوي هغه د کورونا فنډ چې کوم دی د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوي دي چې یا د ترور زوی ماما زوی کاکا زوی ته ډېر قتل شوي دي دې برخه کې څومره دقت شوی دی
موږ نه راځو چې سل په سلو کې به موږ ډیر شفاف اوسیږو، ولې هغه طرز العمل چې د کورونا فنډ صندوق لپاره جوړ شوی دی په هغې کې اطمینان ترلاسه کولای شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې لپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره وزره مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډز آنلاین سیستم لري، هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کېږي د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو او بخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کېږي. د دې راټولې شوې مرستې چا مرستې ورکړې دي، څومره مرستې ترسره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکیج کې څه شی وو، یعنې دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. هغه خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري، او هغو چې مرستې ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلی چې وایو چې سل فیصد د شفاف ډول یو چاره ترسره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې او دغه مرسته کوونکي ډیری څوک دي؟
کورونا فنډ صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوې او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته را لېږلې ده. دی صندوق سره تقریبا د دیارلس څوارلس میلیون افغانیو په ارزښت باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فنډ صندوق ته مستقیم ډول تللی دي، تقریبا د اتلس میلیونه یا اولس میلیونه په شاوخوا کې. دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فنډ سره تا خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده، چې تقریبا ټول دېرش دوه دېرش میلیون افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چا اورېدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسو کوم ځای کې چې سروې کړې ده ما سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش؟
تیرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت ته به خلک راتلل د سوداګرو نورو خلکو مرستې به راټولې دي، او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځېدلی او هغه خپل اصلي کارونه اکثره تې پاتې شوي وو. اوس موږ دوه ډوله حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده، هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پېژندل شوي وي هغوی ته ټلیفونونه کوي او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي او هلته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمه ورته لرو، هلته په ښه ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول، دا وغوښتل شوې او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا نهه سوه کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې، چې په دې مرستو کې غوړي، وریژې، لوبیا، دال، ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه، یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه، چای ورکول شو. تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډیره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوې، وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب، خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسو هم مرسته وکړي، کلم که چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلو نرخنامو څخه سرغړوونکي وکتل یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ، زموږ ټیمونه به زرهلته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاند څنګه تر نو ورېدونکو سلامونه مې ومني. دا چې د کورونا وایروس له وجې ټول پوهنتونونه او ښوونځي رخصت دي، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي و چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې اونۍ په خبرونه کې هم دا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي کنه.
وزارت معرف هم وعده کوي چې په پنځم د عمل به وشي، په لسم د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ چې وکتل یو عنوان او یو تعریف لیکلی و، اغه نور تشریعات نو مقصد نو ربل کل شو د عنوان دا شاید
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
بل په دا سره وش قابل تطبیق مزامین علوم ساينسي از طریق تلویزیون ملی
د آنلاین زده کړو د کیفیت د سارون په مخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوې سیستم چمتو کړي.
د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له هماین هوا څخه ورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یو میاشت پای ته ورسیده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کورونا وایروس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په پنځمه یا لسمه به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې له پای ته رسیدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي:
زموږ ښوونځي له نخوا داسې کوم څه موږ ته نه دي راکول شوي، نه موږ ته ویل شوي دي کوم څه، نه موږ ته کوم خبره رسېدلې. یوازې یا څو کتابونه چې موږ ته په ژمي کې راکړي وو هغه هم مکمل نه دي. وزارت معرف هم وعده کوي چې په پنځم د عمل به وشي، په لسم د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی. او دا زموږ یو میاشت ضایع شوله، موږ یو میاشت ښوونځي ته لاړو نه او زموږ درسونه شاته پاتې شوله.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دي پیل کړي.
زموږ درسونه نشته، یو ځل موږ سره د عمل په پنځلسمه او که په شلمه موږ سره تماس نیولی و او دی راته وویل چې د هر سم د نماینده شمیرې موږ د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړو زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک لروی به تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم پنځلسم او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته ول چې د سور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو، دوی ویل چې د سور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سله پیلیږي. او ما هم ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اوله سور نه، اما بیا هم د اوله سور نه بیا هم درسونه شروع نه شول. دوه ځله دوی موږ سره وعده وکړه او خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین باغ باندې سیستم باندې، د موږ خپل پوهنتون ځان ته سایټ لري، سایټ موږ ته هغه راکړي یوزرونه راکړي، په یوزر کې موږ ته سلایډونه اچولي. په سلایډو کې موږ چې وکتل یو عنوان و یو تعریف لیکلی و، هغه نور تشریحات نه و مقصد نه ورته لیکلی شو د عنوان دا شی ده د اخلاص. هغه هم چې داسې مال پوهنتون موږ خپل ګروپ لرو د همصنفیان، هغه کې مو ویلې مال دا خو داسې کې کېدی، خو موږ خو به مخکې ماستري به مخکشتې او دکترا به مخکشتې وه کورو کې کېنه او سلایډونه وایه. په سلایډو باندې خو چینه کې تشریح نه سي در ته خلاصه او شاید در ته زده نه کړي او څوک تشریح نه کړي، مفهوم یې واخلی په تعریف باندې خو چینه زده کېږي. هسې تشریح نه سي در ته چې پوه دی نه کړي چې دا شاید رقم د دغه لپاره استفاده کېږي. د شاید دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه سوی د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده او ته ګټور نه ده، لکه موږ سلایډونه که زده کولی اوس به ما کور کې به دکترا به مې اخیستې او ماستري به ټول شیان مخلاص کړي ول. دتي بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو، پوهنتون بیا څه فرق شو دتي د هغه سره؟ دا خو بیا کور کې سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه سوی، کابل پوهنتون مې پیدا کوی شي دي، خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی شي سلایډونه او دا شیان، او داسې نه زده کېږي درس او داسې وخت به موږ ضایع کوي.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي، خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي، ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نه شي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. د کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون ده او بل د انټرنیټ ضعیفی ده. یو ویډیو بو پنځه دقیقې نه وي هغه په شل دقو کې پلی کیږي نه. او مونږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو او درې ساعته بیا که آنلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې مونږ درس ته هیڅ رسیدګي ونشه کړو. که چرته دوی د عمل جمع هم د خپلې وادي ته ور وغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي، ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفیږي. تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري. او مونږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان، خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمونه په پلی په پښو راځي، یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي. کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په آنلاین ډول تدریس وکړي او هغه محصلان چې آنلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکي ډول ورکول کیږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اچلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکې په فزیکی بنه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر ښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو پورا کمول کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د آنلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي، خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقیږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په څلور دېرش ولایتونو کې تدریسیږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسیږي. درېیمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اچلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په آنلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په آنلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل دا ده چې مثلا د کمپیوټر ساینس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلی چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا د یوې بلې رشتې د بل پوهنځي دپاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پوهنځي استادان کینی خپلو کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټوي. دا هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلی او بیا په هغه کار شوی وی، ویډیو شوی وی، پوهنتونونو ته لیږل شوی وی، محصلینو ته په هارډ ډسکونو کې اچول شوی وی، کمپیوټرونو کې کاپی شوی وی. متاسفانه چې دا هم نه ده شوی. د معرف وزارت په مورد چې موږ کله خبره کوو، د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدا نصاب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث ځي.
د ښاغلي شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته پخوا ارزښت نه ورکول کېده، ځکه دا هڅونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده، پاړه یې لا چورت نه وهل شوی. حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورړه د تاییدۍ دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدو، موږ یې نه منو. درحال کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل ده د زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کېږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه منل کېږي. اوس چې دغسې یو اضطراري وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډیر سری شکل سره دغه کم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه د پای په شیبو کیو، تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونو اوریدو ترابولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.